وټاکه. خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 50 اورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېده چې یوازې 314 منډې کړې وي. دا خبر
مخکخه خزی
سلامونه ز فرشغنی موتسیده مخکخ خزو خبرونی ته خراخلست. درنو اوریدونکو په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره خزی لاره کاری د فاترو لخندونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ورنه کړل شي. خو د خزو د حقونو او ازادۍ لستر مدنی فعالانو او د ښځو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم لسترګو نشو غورځولی. په زیاتره وختونو کې له دې سره سره چې د هیواد امنیتي سیاسي او اقتصادي وضع ښه نه وي خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوي چې توانېدلي د خلکو اساسي غوښتنې وغواړي او د هغوی رسا غږ پاتې شي. د دې اونۍ د مخکښ ښځې په خبرونه کې مهم مدني فعاله هیلې اسد میلمنه ده. نوموړي د ښځو پر وړاندې د تبعیض ختمولو لپاره په ځکه چې د میرمنو ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هلی اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د ښځینه او برخې مشره ده. دې بهیر سلګونه ښځې تر پوښښ لاندې راوستي. دوی له دې لارې ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولی شي په اداراتو کې د ښځو حضور زیات کړي. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي راډیو سټوډیو ته راغلې.
ډېره مننه فرشته غنی له تاسې هم چې زموږ د دې وړ وګڼلم چې دلته مو راوغوښت وخت راکړو. زه هم خپل ورسله لومړی تاسو ته بیا د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کوي وایم او هیله ده چې روغ جوړو د صحت په جمو سمالو سي.
ډیره مننه اغلی اسد، تاسو د ننګرهار په خوګیانو کې زیږیدلې کچېرې پایله هم دې ځای وو چې د ننګرهار په خوګیانو کې د خزو وضعیت څنګه دی؟
ډیر مننه. دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی یم. ملته مې پیدایښت شوې دی. لومړنۍ زده کړې مې هم هغلته پیل کړې دي. کله چې په خوګیانو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم هلته موږ په شمیر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمیر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به وي چې هلته پلاړ شي. زه کلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو په خپله میندو پلارونو زړه نه ښه کولو چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې ځي وسلوال خلک نه پریخودل چې الته دی یو چالو د خونځه د لاړ شي. په دویم قدم کې هغه تاغه د سیمي وضعیت داسې وو چې وسلوال نه ختی به کېدلې او ویره وه. دا ستونزې هم یو. په دریم قدم کې بیا خپل په خونځیو کې ډېرې ستونزې وي. مثلا امکانات نه وو هغه چې یو خون کې باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي یا نور د صرفنا ستونزه. دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا ښه وګڼله او دې ته کوی ژمنتیا وښودله چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسې لومړنۍ نجلۍ وي چې مکتب ته ولاړې؟
بالکل، زه د خپلې کورنۍ نه لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا نه زده کړې کوم. الله چې هغه ولسوالۍ کې په خپله زه که درته ووایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
تاسې له ستونزو یادونه وکړه، خامخا ستاسې په ژوند کې او ستاسې د کار او فعالیت پر وړاندې د ستونزو په اړه هم غږیږو. درنو اوریدونکو، د اړیکو شمیرې در سره شریکوم، تاسې هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړیکو شمیرې د 0995 15 30 او 0928 225 55. موږ سره اړیکه ونیسي او دا غلی هیلې اسد نه کومه پوښتنه لري کولی شئ چې مطرح کړي. د تعلیم په برخه کې تاسې ویل چې په خوګیانو کې ډېرې ستونزې وي، که چیرې تاسې ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله میرمنې دخیلې وي، ځکه ځینې وختونه خپله میرمنې هم دي چې د نورو نجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
بالکل، همدغه خبرې ته زه راتللم. ما وویل چې زه تقریبا ما چې ډېر زیات مبارزه هغه زما کورنۍ وکړه، هغه وخت زه ماشوم وم، په دې باندې شاید نه پوهېدلم، هغه د زده کړې په ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډېر خراب شو او خپلې کورنۍ مې ښه نه ګڼله، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم، یو بلې ساحې ته د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف پورې ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې 1 نفر مونږ وو په یو صنف کې، مونږ لسم صنف ته 1 نفر تللي وو. زموږ دغه د صنف تعداد د دې نه پوره کېدو چې مونږ ته د بیل صنف جوړ کړي، یا مونږ نه سزان وغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسې لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوئ چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي، هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي ښوونځي ته دې بېرته راشي تر څو ستاسې دغه صنف تکمیل شي. مونږ ډېره هڅه وکړله، تاسې باور وکړئ چې مونږ د دې هڅه هم کړې ده چې مونږ ځینو نجونو پسې کورونو ته ورغلي. خو دا چې هغه لویه ستونزه چې تاسې یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپله د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدلی شي، دا سل په سلو زه تاییدومه. وګورئ، کله چې یو مور هم ښځه ده، کله چې یو مور هوډمنه اوسي، کله چې یو مور ژمنه اوسي، کله چې یو مور په پرې من وغواړي چې هغې لور دې باسواده شي او د هغې لور دې زده کړې وکړي او د هغې لور دې مبارزه وکړي، یو مور که د خپلې لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باور یم چې هغه لور یو ځای ته رسېدلی شي او هغه لور خپلې زده کړې په پاس کولی شي. ځکه د یو چا ډېر لوی ملاتړی دي، او کورنۍ ده چې یو څوک که یو ځای ته رسېږي، تاسې که ترې پوښتنه وکړئ نه څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یو مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده، یو څوک زړه ښه کې چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودېږي، زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. دویم قدم چې چغه واده شي، خپل خواخي خپل سرګنې زړه نه کې چغه دی بیا خونځي ته لاړ شي، غږ زکړې ته تکمیل کړي. نو په خپل ام مور دلته د دې ویلور د زکړې خن شو، ام یو خواخي چې دواړه مې اندې دي.
یو اړې خبر واخلو، مهرباني وکړئ څوک یې لکونځ څخه.
السلام علیکم، دا غږ رادیو ټول پر کوم کار دې کو.
علیکم سلام،
اغلی اسات سلام دې دې او دې له څو غږ
کور ودان څوک یې د کوم څخه.
اسانه شنه یې ورته اسد الله ته ته مزابل ولا کوم یاره کني ولا دا هغه له خپل نه پښتنه دا غدا تاسو خو نه فهمز ته په حال ځای ته ورسې تعلیم وکړه، دې ته مختلف ملت ته څه کوي، دې خپل سوالې ته په غوښنه ته کوه سم تعلیم ته اساسه نه لته څه دې بس څه کوي دې معلومات راځي.
ډیر مننه کور ودان. راځي اغلی په همدې وغږیږو چې تاسې له ډېرو ستونزو سره په خوګیانو ولسوالۍ کې مخ شوی، او لا هم هلته نجونې په ډېرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. راځئ تاسې ووایئ چې تاسې د یوې مدني فعالې، د یوې افغانې په توګه هغه ټولنې ته څه کړي دي، څه کار مو کړی؟
ښه، ډېره مننه. راځم دغه د ورور پوښتنې ته هم ستاسې پوښتنې ته هم وګوره ما وویل چې زه همدغه فعلا هم له ستونزو سره مخ یم. زه فعلا یو محصله یم، لا مې زده کړې هغه لیسانس مې هم نه دی، خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ، زما هغه ټولنه، زما هغه سیمه زما د زده کړو اوس هم خاندي، او هغوی وایي چې یوه نجلۍ که ډېرې زده کړې هم وکړي، ډېر مبارزه هم وکړي، کورنۍ ډېر ملاتړ هم وکړي، باید دولسم سن وروسته زده کړې ونه کړي. هغوی یا د زده کړو هغه ارزښت اوس هم هغه ولسوالۍ کې هغه خلکو کې کم دی، یا دوی ښه نه ګڼي. دوی وایي چې د یوې نجلۍ لپاره هېڅ زده کړه هېڅ، یا که نجلۍ لوړې زده کړې کوي، ماستري کوي، دکتورا کوي، لیسانس کوي، هغې ته هېڅ درد نه ده وکړي، هغه باید لاړه شي کورنۍ کې کښېني، واده وکړي، بل څه وکړي. دغه دغه مسایل اوس هم زه دغې ستونزو سره مخ یم. له دې ستونزو سره سره دا چې ما پوهنتون ته لاړم، دا چې ښوونځی مې بشپړ کړو، ما بل قدم دا واخیستو چې زه رسنیو ته لاړم. ما هلته رسنیو کې لومړنی غږ زما هم دا و چې راځئ دا ختمه کړو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
یوه اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسې خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ ښاغلی قاری پښتون.
اوله پرستر غنی سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو په تاسو مېلمنیت.
علیکم سلام، خیر اغلاس ښاغلی پښتون.
صدر ولی خور د تیر شوي اختر مرکې درته وایي، او فاصله دې تاسو د مېلمنې په باره کې عمر دا نظر ورکولی شو. اتیان په افغانستان کې خورا یا دا یو کامیابه مېرمن بولم چې انو زدي خرافاتو رواجات سره وتلې ده، او دلته خپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه ترسره کوي، وسو څه زمینې ده. د دې سیم پوښتنه دا ده چې تاسو د یو فعالې مېرمنې چې په مدني ټولنه کې اشتراک لري، خلکو اورېدلی دي، او څومره په بعضي مواردو کې خلک به د مدني ټولنو څخه سوء استفاده کوي د خپل تنافه باندې؟ ستاسو د نام خو به چا سوء استفاده نه وي کړې خپل تنافه باندې. او بله پوښتنه مې دا ده، نورې ښځې څومره کولای شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي، یا خپل کورنۍ هم کاته ورسره کې تر ستاسو په شان ځای ته ورسېږي؟
کورودان خو لومړی به دې ته راشي چې فعالیتونه مو په ننګرهار کې څه وو تاسو یادونه کوله.
ښه، ما یادونه همدې کوله چې له دومره ستونزو سره سره چې زه له ښوونځي فارغه شوم، پوهنتون ته مې لار پیدا کړله، ورسره څنګ کې دا چې ما رسنیو سره کار پیل کړلو. زما یوازینی هدف همدا و چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک ثابت شم چې زه د خبرو یوه ژبه پیدا کړم، زه د قناعت یوه ژبه پیدا کړم، او زه په هغه څه وپوهېږم چې نورې ښځې پې پوهېږي، ولې راخیستلی نه شي، ولې غږ جګولی نه شي. مثلا زموږ خویندې ډېر څه زړه غواړي، غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي، غواړي چې پوهنتون ته لاړ شي، غواړي چې خپلې کورنۍ ته د دې قناعت ورکړي چې زده کړه زما حق دی، ځکه ښوونځي ته ځم زه د بد استفادې لپاره نه ځم، ځکه پوهنتون ته ځم د بد استفادې لپاره نه ځم. ولې دغه د قناعت ژبه یو نجلۍ سره نه اوسي؟ غواړي چې دغه څه وکړي، خپلې کورنۍ ته دغه څه ووایي، خپل خاوند ته دغه څه ووایي، پلار او ورور ته دا څه ووایي، ولې نه یې شي کولی؟ کله چې زه هلته لاړم، هلته هم له بېلابېلو ستونزو سره کورنۍ مې مخالفت وکړي، د پلار ناسکه ورونه او نور تره زامن دوی راجیګ شول، زما مخالفت وکړي چې ولې یو څوک یو پښتنه نجلۍ پر رسنیو کې کار وکړي.
دقیقا زه هم همدې ته راتلم چې څنګه له دومره ستونزو سره سره تاسو رسنیو ته راغلي او رسنیو کې کار پیل کړ.
ما وویل چې زه د دغه هدف لپاره لاړم. کله چې هلته زه لاړم، ما چې لومړنی کار بلکې ما خپل ادارې ته همدغه یوه خبره یوړله چې ما ورته وویل چې ډېر کله په افغانستان کې، بیا په ننګرهار کې، ښځې د افزارو په توګه استعمالیږي، ښځې په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کېږي او دلته کار ورباندې کېږي. زه د دې لپاره کار نه کوم، زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم، او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه یې غواړم باید ټولنې ته ورسوم. ما هلته بېلابېل پروګرامونه وچلول، د نیوز په برخه کې مې کار وکړي. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی، او همدا اوس هم زه په ډېره د دې لټ کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکاره شي، هغه باید تلویزیون ته لاړه شي، هغه باید راډیو ته لاړه شي، هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي، هغه باید خپل غږ پورته کړي.
مهرباني وکړئ څوک یې، له کوم ځای څخه؟
سلامونه مې کوي تاسو دواړو ته.
علیکم سلام. د افغانستان د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې؟
افغانستان د کابل نه مو اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ سردار محمد،
سیاست برخه اخیستی ده او کنه؟
یعنی سیاست برخه کې کوم فعالیت کړی او کنه؟ ډیره مننه کوروادن. خو لومړی به د ښاغلي پښتون پوښتنې ته راشو، دا چې تاسې څومره توانېدلی د خلکو غږ پورته کړی، او ځینې د دوی په وینا چې ځینې مدني ټولنې داسې دي چې د ځینو کسانو له احساساتو ګټه پورته کوي د خپلو شخصي منافعو لپاره، د تاسې سره خو داسې څه نه دي شوي؟
همدغې دا پوښتنه لږ ما ځواب کړله مخکې، خو بیا غواړم پورې راوګرځم. ما ویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنۍ یا ټولنه ښکار کېږي، ډېر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي، ډېر کله چې د هغې ملاتړ وشي، هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کېږي. یو بد وختنه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه؟ اقلیت کې دا موضوع
ده؟ اکثریت نه شو ولی اقلیت کې ویلی شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډېره زیاته ده، ځکه هلته په شمېر څو مېرمنې کار کوي، او هغه شمېر باندې چې کار کوي، کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي په پراسونکو کې هغه ښځو ته د پرمختګ لار واره کی، یا ورته اسانتیا رامرسته کی، هغوی ته لاستونزې رامرسته کی. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی، خو ولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم، زما غږ همدا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنۍ که ما د یوې رسنۍ ته شپه ماډه کده د یوې ښځینه غږ وزي، دا نه دا غلطه ده، یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وزي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یوه ښځه منحیز د یوې انسان نشي راڅرګندېدلی، منحیز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلی چې هغه خپله وړتیا په کار واچوي، او هغه خپل حق کوم دی، یا هغه څه چې دای لري، هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي، څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي، یا هغه چې تاسې مدني ټولنو سره کار کړی، یا ځوانانو سره کار کړی دی، بده استفاده. د خپلې ولسوالۍ لپاره ما شاید ډېر څه تروسه نه کړي، ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړه شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی هغه هم دا ده چې ما په خپله مبارزه کړې ده، او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو، او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره سانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره غواړم یو ایډیال شم چې
سره لستوندو غواړي دغه کارونه ترسره کړي، او دغه اهداف ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحال زه مال بیلابیلو رسنیو سره کار کړی، اوس ویل هم بیلابیلو رسنیو سره په کار بوخته یم، غواړم له همدغې برخې د ښځو غږ ورسوم، هغه ښځې چې خلک نیمګړي ګڼي، هغه ښځې چې خلک د دې استفادې په توګه ترې استفاده کوي، لاغي فکر راوګرځوم. په دویم قدم کې دا چې هلته مونږ بیلابیل مدني ټولنو سره کار کړو، لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړلو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کېناستو، مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ، ځان لپاره یو هدف وټاکئ، هغه هدف لپاره مزل وکړئ، هڅه وکړئ، کورنۍ ته مو قناعت ورکړئ. بل خبره مو دا وه چې راځئ له دې تیر شو چې په افغانستان کې یو بد فرهنګ دا دی چې نجلۍ یوازې باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي، له دې تیر شو. یوه ښځینه باید یو پیلوټ شي، یوه ښځینه باید یو انجینر شي، یوه ښځینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بل هغه د استفادې خبره هم پښتون سی بیا د کړله، دا دود دی، ولې دا چې شخصا زه اوس د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه دغه کار نه موږ سره شوی دی، او غواړم چې دغه کار وشي.
یوه اړیکه به بیا هم راواخلو. مهرباني وکړئ، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟ فکر کوم اړیکا پریش و رزو دې ته چې تاسو په ننګرهار ولایت کې د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخه مشره یی دغه بهیر کې موڅه کارونه د خزو لپاره تر سره کړي. خو ګومان کوم یو بل اړیکا هم لرو روسه به دې پوښتنې جواب تر شو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه؟
بله سلام علیکم. تاسو ته تاسو ملمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیک هیلونه کوم. حاجی کریم امانی د زابل ولایت نه پاډی کړم.
حاجی کریم له زابل مهرباني وکړئ.
د ماده خوجانه څخه دا یو پښتنه ده دا سیحای استا په دغه مبارزه یا په دغه لار تعقیب کړي څومره هم دو سره محمد سوي دا د ستا واده کړی که نه ده کړی؟ درېیم سوال مې دا ده که چیرې ته چا سره واده کوي هغه ستا هم فکر به وي که نه وي؟
رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وغږی ګورو سبدي پوښتنې ته هم درشه.
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي په دغه برخه کې زه د خزینه او د برخې مسؤوله وم. زموږ فعالیتونه بیلابیل و، موږ د خزینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې. د پوهنتون استادان مو راوستل، ډېر فوکس مو په دې و چې خزینه موږ د سټیج سر ته راولو، هغه د رهبرۍ کوم مهم او وړین ټکي چې دي چې یوه ښځه باید یوه ښه رهبر اوسي، دغه کار ته مو ډېر کار وکړو. د پوهنتون استادان مو راوستلي، د پارلمان وکیلان مو راوستي، د ولایتي شورا وکیلان مو راوستلي، هلته مو کېنولې، نورې ښځینه مو راوغوښتلي، تر ډېره مو ځوانانې راوغوښتلي، متعلمینې، محصلینې. له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ، دلته کېنئ، تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده. د پارلمان وکیله ده، دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده، دغه ښځه چې یوه انجینره ده، ښځه چې یو بل دنده لري. دوی په همدغه ټولنه کې وي، همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه، څنګه دغه ځای ته راورسېدلې، دا چې اوس د ژوند سطح دوی څنګه ده، دوی په کوم حالت کې ژوند کوي، دا واورئ تر څو تاسو ته هم یو اسانتیا رامنځته شي او ورسره څنګ کې تاسې هم لا تشویق شئ، وهڅېږئ. دغلته د ښځینه شمېر ډېر زیات و. بله برخه یې دا وه چې مونږ ډېر کوشش په دې وکړ چې موږ هغه چې وړتیاوې پوچې دغه وړتیاوې راښکاره کړو. مثلا یو ښه مثال دا ویلی شم چې موږ ښې رسامانې لرو ښځینه وکړي. کله چې تاسې بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې ښوونځیو ته لاړ شي، تاسې بلته وګورئ چې په لسګونو محصلینې په بخښنې متعلمینې هغوی ډېرې ښې هنرونه لري، رسامیانې کوي، بیلابیل شاعرانې دي، لیکوالانې دي. ولې د دوی دغه هنر او د دوی دغه وړتیا تر همدغه حده ده چې دوی له دولسم سنف څخه فارغې شي، ځکه له دولسم وروسته یا دا ودیږي یا په کور کې نه، یا کم متعلم پوهنتون ته ځي محصله کېږي، نو دغه شاته ترې پاتې کېږي. موږ ډېر کار په دې وکړو چې دوی وهڅوو، دوی لا تشویق کړو او دوی دغه وړتیاوې ښکاره کړو. مثلا دلته مو شاعرانې راوغوښتلې، موږ ورته وویل چې تاسې خپل شعرونه راوړئ، موږ استادان ورته راوغوښتل، ورته مو وویل چې تاسې د دوی شعرونه واورئ، دوی سره لا مرسته وکړي، دوی ته کتابونه ډالۍ کوي، دوی هغه لارې چارې ورته وښي، دوی دا څنګه نورې پیاوړې کېدلی شي. مثلا د هنرونو په برخه کې موږ ورته وویل چې موږ ستاسې دغه وړتیاوې ښکاره کوو. تر ډېره هماغه هلته بهیر کې یا موږ دلته بیا په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ کړي، په هغې کې موږ سره ژورنالیستانې وي، ځینو لکه تاسې چې دا چې د ښځینه په یوه خپرونه کې بیا خپله دغه خپرونه مخته وړي، دغسې یو څوک چې د ښځینه دغه لپاره کار کولو پروګرامونه یې مخته وړل. دوی موږ سره ژمنه د دې وکړل چې موږ ستاسې دغه پروګرام راخلو یا ستاسې دغه څراخلو په رسنۍ باندې نشرو تر څو نور خلک ترې خبر شي. دلته دغه یو جوړښت مو رامنځته کړي، خلک مو منظم کړل، همدغه زموږ لوی کار و. او خوشبختانه به وایم چې هلته موږ چې څوک راورسېدي، تر ډېره کاري فرصتونه ورته رامنځته شوي دي، ځکه هلته بیلابیل ځوانان راتله، د پوهنتون استادان راتله، بیلابیلو ادارو مشران موږ راوغوښتل، هغوی خپلې خبرې، خپل پروګرامونه شریک کړل. ان تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل، او هغه ستونزې چې خلک ورباندې نه وکه کوله، موږ ورته وویل تاسې ولسته وضاحت ورکوي. همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې، هغه ویل چې مو کې ورتیا یولي دغه لپاره کار ونه کوي هغه خپل ورتیا ټولنې ته کار وکړو کار وکړو دغه زمونږ لوی کار وو چې موږ د خزینه او په دغه فکری بهیر کې وکړو او بیا چې دغه ټولنیز ګروپ مورامل سکړو په همدې خاطر مورامل سکړو چې موږ خوښ سره نږدې کو.
بلې کوم کسان چې په ننګرهار کې دی او کوم خزینه فعالین او مدني فعالین چې هلته فعالیت لري هغه ډېرې دې ته اندېښنه لري کوم نجونې چې رسنیو ته راځي د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي بیا دندې پرېږدي تاسو هلته کار کړی دی که چېرې راته ووایئ چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کیږي چې نجونې ونشي کولی ډېره موده له رسنیو سره پاتې شي یا حداقل هغه نارینه چې په ننګرهار کې په رسنیو کې بوخت دي هغسې دوی هم ورسره پاتې شي.
بالکل ما مخکې یو څه یادونه دغه برخه کې وکړله چې د ننګرهار په رسنیو کې لویه ستونزه همدا ده او لویه نیمګړتیا هم همدا ده چې هلته ښځې ډېرې زیاتې کمې دي او زیاتره ښځینه چې راځي هغوی هغه د رسنیو د تشې د ډکولو لپاره راځي. مثلا ډېر خبره په دې نه کېږي چې یو ښځینه په یوه رسنیو کې څومره وړتیا لري یو ښځینه په یوه رسنیو کې د دې غږ څومره پیاوړی دی او د دې دغه غږ څومره خلک اوري یا د دې غږ څومره د دې جوګه ده چې په خلکو باندې خلکو باندې باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي. دې ته څوک نه ګوري یوازې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې که د لس نارینه وو غږوزي د یوې ښځینه غږوزي او تر ډېره به ووایي چې دا چې یوه کلتوري ټولنه ده او سنتي ټولنه ورته وایي هلته ښځینه یا سندریزه خبرونه چلوي یا داسې پروګرامونه چلوي چې هغه تر ډېره خلک ورسره علاقه نه لري خلکې د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي خلکې د ساتیرۍ لپاره اوري او بد وختونه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه اوري.
تاسې ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي هلته مو چې ډېره موده کار هم کړی؟
موږ بېلابېلو ښځینهو سره کېناستلو په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو چې کله چې رسنۍ ته ځو رسنۍ دې ته آماده کړو چې موږ د تشې د ډکولو لپاره نه یو راغلي بلکې موږ منحیز ده د یوې انسان منحیز ده دغې ټولنې د یوې غړي دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووځي. مثلا که نارینه په نیوز کې یا د خبرونو په برخه کې کار کولی شي یو ښځینه هم باید د دې وړتیا ولري او دومره باید پیاوړي شي چې هغه هم نیوز برخه وچلي. بد وختونه به ووایو چې کله چې هلته یوه ښځینه ځي بې باوري ده په رسنیو کې د ننګرهار په رسنیو کې په ډېره پیمانه بې باوري ده همغه نارینه چې تا سره کار کوي بیرته په تا باندې بې باوره دی هغه وایي چې ته راغلی ما سره دلته کار کوي ولې زه خپلې خور او مېرمنې ته اجازه نه ورکوم چې هغه دې لاړ شي په یوه بله رسنۍ کې دې کار وکړي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری ښځینه چې لاړ شي وړتیا ولري ولې وړتیا یې سوځېږي په هغه رسنۍ کې بیرته یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بیرته ځي په کور باندې کېني.
ډېر کله هغه ټولنو چې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کړی دی هغوی ویلي دي چې امنیتي ستونزې د دې سبب کیږي چې زیاتره ښځینه خبریالان دندې پرېږدي یا زیاتره ښځینه د رسنیو کارکوونکي دندې پرېږدي.
ګوره دغه خبره چې یو څوک وایي چې امنیتي ستونزې زه وایم چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت که ستونزې شته دی نو په هره برخه کې شته. ومې ویل چې زه یوه متعلم وم ولې زه له امنیتي ستونزو سره مخ وم. یوه محصله له امنیتي ستونزو سره مخ ده په یوه اداره کې چې ښځه کار کوي له امنیتي ستونزو سره مخ ده نو همداسې په رسنیو کې هم ولې که ښځینه په خپله وغواړي چې په رسنیو کې غږ پیاوړی شي او هغه کومه نیمګړتیا چې د هغه په ډک شي او کورنۍ ملاتړ وکړي او رسنۍ په خپله د ښځینه ملاتړ وکړي ښځینه وهڅوي د ښځینه هغه نیمګړتیاوې رفع کړي حل کړي نو امنیتي ستونزې به د دې لامل نه شي چې هلته ښځې کار ونه کړي. یو برخه چې په دغه برخه کې مونږ کار وکړي یوه ښځینه چې هلته په ننګرهار کې کار یې په رسنیو کې ډېر زیات کړی ولې بېرته له رسنیو شاته شوي هم ولې هغه په ټولنه کې نوم یې لرلو چې پیاوړې مېرمن وه هلته یو جرات یې کړی وو رسنیو سره یې کار کړی وه. مونږ هغې ته یو پروګرام جوړ کړی د تشویق په برخه د مونږ وویل چې موږ دا ستایو ځکه دا دومره پیاوړې وه دا دومره زړوره وه چې دې له دومره ستونزو سره سره حال دا چې په ننګرهار کې خبریاله نشته ژورنالیستان موږ لرو، ولې خبریالان نه لرو چې سایت لاړ شي راپور جوړ کړي؟ ولې دې دغه جرأت هم کړی و چې هلته لاړ شي راپور جوړ کړي؟ موږ بیا د دې لپاره یوه ستاینه غونډه جوړه کړه، ان د دې لپاره مو په اوږو باندې څادر واچولو، هغه په دې خاطر دې ته مو ګلان راوړو، په دې خاطر چې لا چې څوک رسنیو کې کار کوي د هغې کار بیا ارزښت نه دی، ولې دا پیاوړي اوسي او دا هوډمنه اوسي.
دې ته راځو چې ستاسې د کارونو پر وړاندې لوی خنډونه او ستونزې کومې وي. یوه اورېدونکي هم دغه ستونزه مطرح کړې وه.
ستونزې همدغه بیګا، زما کورنۍ یو پلار مور او نور ان کړه مونږ کابل ته راوړې ده، ځکه چې په ننګرهار کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ وم، مثلا نیتي ستونزې د دې لامل شوې، یام زما د زده کړو لپاره خنډونه، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ولې ورسره څنګ کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم.
اړیکه به راواخلو وروسته. بس مهرباني وکړئ، څوک یې؟ له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم، زه سایل کنه یم، د ننګرهار څخه تاسو مېلمنې ته سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. افغانستان تعلیم مدرسی کم بندوبست کر شان پڑے کچھ سڑک دا کار ځای کې چې دواړه تعلیمونه دیني او دیني تعلیم دواړه کې نه هیڅ مشکل خو نه لپاره نشته. کوم مشکل چې پیښیږي هغه په دې چې یو تعلیم کوي ابو دپاتی نو هغه چې پاتی هغه ګوته نیول کیږي. نو زما په نظر او په خپل همداسې هغه د منې څخه نظر ته وارم او په خپل ځواب مې سره
کور ودان مننه. تاسو د ستونزو په اړه غږیدئ، دا چې د همدغه ستونزو له کبله کابل ته کډوال شوي.
بالکل، یو خبره چې ما یادونه وکړل چې په رسنیو کې زما د کار مخه باید نیول شوی وي، او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د ښځینه لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک چې کار یې وکړي. او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، مالته خپل مسؤول ته وغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د تشې د ډکولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم. او
بله، که دې تر شو تاسو ویل چې کورنۍ مو کابل ته کډوال شو، ځکه چې ځینې ستونزې وي، آیا دغه ستونزې امنیتي ستونزې وي او کنه ځینې کسان تاسو خندونه جوړول او غوښي؟
امنیتي ستونزې یو ډیره کوچنۍ برخه وه. ستونزې شته، ولې دا چې ما وویل چې زه غواړم مبارزه وکړم له ستونزو سره سره، هم که یوه مېرمنه وغواړي، یوه انجلۍ وغواړي، هغه کار کولی شي، زده کړې کولی شي. منم چې له بېلابېلو ستونزو ویرې سره به مخ وي، خنډونو سره به مخ وي، کورنۍ ته به ستونزې پیدا شي، ولې بیا هم مبارزه کولی شي، یعنی مبارزه به ټکنۍ نه شي. په دویم قدم کې زما خپلې کورنۍ، زما د پلار ناسکه ورونو، د پلار تر زامنو، همدارنګه نورې کورنۍ ستونزې جوړولې، ویل چې دوی باید کار ونه کړي. مثلا هغوی د دې لپاره ما سره ستونزې جوړولې چې هلته ما د ښځینه یو برخه کې پروګرام چلولې وه، نن سره مې کړې وه، کله چې د ننګرهار د ښځو چارو رئیس ما ته ستاینلیک راکړی و، هغه زما عکس په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی و. زما کورنۍ د دې مخالفت وکړ، ویل چې زما د کورنۍ د یوې غړي، د یوې نجلۍ، د یوې ځوانې هغه عکس ولې خپور شي؟ هان تر دې پورې موږ ما ستونزې لرلې، ولې بیا هم له دې ستونزو سره سره هم ما مبارزه وکړله. او لا هم زما د مبارزې چې کم دا دی چې زه کابل ته راغلی یم، په همدې خاطر راغلی یم چې زه دلته زده کړې تکمیلوم، زه به دلته کار کوم، ولې بیا هم زه به ننګرهار ته ځم، او زه به د ننګرهاري مېرمنې لپاره کار کوم. او هغه ننګرهاري مېرمنې چې لویدلې دي، هغه ننګرهاري مېرمنې چې غواړي زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، کار وکړي، ولې د دې ژبه ورسره نشته، یا د دې دغه وړتیا ورسره نشته چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي؟ زه به هغوی هڅوم.
د نجونو د تعلیم په برخه کې د ښځینه معلمینو کموالی څومره جدي ستونزه ده په ننګرهار کې؟
ډېره زیاته. په ننګرهار کې او خصوصا په لرو پرتو ولسوالۍ کې د نجونو د تعلیم مخې چې نیسي څو ستونزې دي. یوه ستونزه یې پخپله په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون دی. دویمه ستونزه یې په کم عمر کې د نجونو ورکول دي. درېیمه ستونزه یې هلته امنیتي او کلتوري او دغه ستونزې دي. دا چې بیا دغه هغه ستاسي پوښتنه دا وه چې دا چې ښځینه ښوونکي نشته څومره ښوونونې رامنځته کړي، څومره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. ډېره زیاته هلته یو پلار یو ورور فکر کوي که زما لور مثلا که کوچنۍ اوسي تر شپږم صنف پورې اووم صنف پورې که زما لور ځي یو نارینه ښوونکي نه درس وایي دومره عیب نه ګڼي، یا هم نوره ټولنه سترګې د دې نه وراړي چې ستا لور ولې ځي ښوونځي ته او هلته یو نارینه ښوونکي درس وایي. ولې که د دې لور اتم صنف ته ځي او هغه د ځوانۍ مرحلې ته داخلیږي دلته نو ستونزې ورته رامنځته کېږي او نوره ټولنه یو پیغور ورکوي چې ستا لور ځي او یو نارینه ته کښېني او له هغه درس وایي. نو بیا هغه پلار که د هر څومره مبارز پلار اوسي، که د هر څومره د اولادونو راتلونکي ته ژمن پلار اوسي، ټولنه د دې اجازه نه ورکوي. هغه مجبور مکلف دی چې خپله لور له ښوونځي وباسي او په کور باندې کښېني.
دا وضعیت په لرې پرتو سیمو کې حاکم دی که په جلال آباد ښار کې هم دا ستونزې وجود لري؟
دا چې زه هم په جلال آباد ښار کې له ښوونځي فارغه شوې یم او فعلاً هملته مې کار کولو په دغه برخه کې ښوونځیو سره ناسته ولاړم ډېره زیاته وه. نو دغه ستونزه په جلال آباد ښار کې ډېره زیاته کمه شوې ده او دغه ستونزې حل شوې دي. که په کومه پیمانه اوسي بیا هم هغه خلک او یا هغه پلرونه یا ورونه یا کورنۍ ډېره دا پیغور نه ګڼي چې د دې لور دې له نارینه ښوونکي درس وایي. ولې په ولسوالۍ کې هم شمیر کم دی او هم هغه ټولنه او هم هغه کورنۍ زړه نه ښه کوي چې هغه دې له نارینه ښوونکي درس وایي. نو دواړه ستونزې، هم کلتوري ستونزې او هم نشتون، دواړه د دې لامل شوي چې د نجونو د تعلیم مخه ونیسي. ولې په جلال آباد ښار کې بیا کم شتون یې نه شو رادولی، ولې بیا دغه هم ډېره حاکمه نه ده دغه ستونزه چې یوه کورنۍ دې خنډ جوړ کړي د لور لپاره د خور لپاره چې ول نارینه درس وایي.
بله، ښاغلی حاجي کریم له زابل چې اړیکه نیولې وه، غوښتلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه، او که غواړي چې واده وکړي تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي، تاسې غواړي له څه ډول یو چا سره واده وکړي، څه ډول فکر ولري؟
هغه د ستونزو یادونه خو ما وکړله چې زه له څومره ستونزو سره مخ شوې یم او لا هم له څومره ستونزو سره مخ یم. ولې زما هوډ دا دی، زما خبره دا ده چې مبارزه د ژوند هغه یوه مهمه برخه ده، او کله چې مبارزه په ژوند کې ونه شي هغه نو که هغه انسان هر څومره وړتیا ولري بیا هم هغه وړتیاوې سوځېږي، بیا هم هغه انسانان ماتیږي. نو مبارزه به کوو، او ما د دې یادونه هم وکړه چې که هر څومره ستونزې واوسي، یوه نجلۍ هوډمنه اوسي، یوه نجلۍ غواړي چې منحیز د یو انسان او منحیز د دغه ټولنې د یوې غړي په ټولنه کې راڅرګنده شي او په ټولنه کې خپل حقونو ته ورسیږي او خپل ارمانونو ته ورسیږي، یا خپل په ژوند کې کوم هدف ټاکلی د هغې لپاره ورسیږي، او یوه کورنۍ دې ته آماده شي چې هغه د خپلې لور او خور او د مېرمنې ملاتړ وکړي، نو دغه ستونزو څخه بیا هم تېرېدلی شو او یو نیکمرغه ژوند ته داخلېدلی شو. ولې دوی چې یادونه وکړه چې واده نه، ما واده نه دی کړی، زه لا هم ځوانه یم، اوس هم آمادګي نه لرم چې واده وکړم، ځکه غواړم خپلې زده کړې وکړم. او په افغانستان کې بلویه ستونزه بدبختانه بوی چې کله یوه نجلۍ ودیږي نو بیا لوی باور دا دی چې هغه له زده کړو لرې کیږي، هغه د ژوند مبارزه بیا هغسې نه شي کولی. یو خدا دی چې تر ډېره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي. بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خویندو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بېل ژوند ته داخلېږم، او هغه ژوند رانه پاتې کېږي هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم. او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي، مهمه خبره ده. دا موږ وایو مال ته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړو موږ ورسره کوله، موږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته به قناعت ورکړئ چې تاسې په کم عمر کې واده ونه کوئ. هغه عمر چې تاسو متعلمین یې محصلین یې هڅه مکوئ په دغه عمر کې واده وکئ. کورنۍ مقانع کړئ چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه. دویم خبره مو دا وه چې که غواړئ چې مبارزه وکئ، که غواړئ چې مخته تګ وکئ، نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړئ چې هغه مو ارمانونو ته، هغه مو ژوند ته، هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یو نیکمرغي شي، هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي، هغه مو یو مټ جوړ شي، لا مخته لاړ شي او د نورو خویندو لپاره هم کار وکړي. نو که زه هم یو چا سره واده کوم، داسې یو چا سره به واده کوم چې هغه زما د ارمانونو، زما د زده کړو لپاره نه وي، بلکې زما مټ جوړ شي.
بلې، که راشو دې ته چې په ننګرهار کې او یا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې لري پرتو سیمو کې کله چې میرمنې په ټولنه کې فعالیت کوي او یا د افغان میرمنو د حقونو لپاره کار کوي، ځینې وخت منفی تبصرې هم ورپسې کېږي، ځینې منفی نظرونه یې هم پر وړاندې موجود وي. تاسې د داسې څه سره مخ شوي یې او که مخ شوي یې څومره اغیزه یې در باندې کړې ده؟
دا معمول دی په افغانستان کې چې کله چې یو نجلۍ مبارزه کوي او له کوره راوځي، هغه رسنیو کې ښکاره کېږي یا مدني فعالیت کوي یا د نورو خویندو غږ پورته کوي، طبعاً هلته نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي. لومړی هغه وسله وال ډار او هغه وحشت د دې لامل کېږي چې یو نجلۍ وډار شي یا وځپل شي، له دغه مبارزې لاس واخلي. په دویم قدم کې بیا لکه تاسو چې وویل چې منفي تفسیرې ورباندې کېږي، یو منفي نظر باندې ورته کتل کېږي. دا معمول دی چې هلته دغه کار په ډېره لویه پیمانه کېږي او ډېری کورنۍ کله چې یو د هغوی لور غواړي چې مبارزه وکړي، یو ځای ته ځان ورسي، د هغه خپله کورنۍ دا ورته یو یو بېلګه ښایي چې هغه د پلانکي لور کله کور راوتلې ده، مبارزه یې کړې ده، خلکو ورپسې داسې داسې وایي یا دا دا باور موجود دی. نو ډېر کله بیا نجونې ماتېږي او هڅه کوي چې ولاد کورنۍ عزت مې خرابېږي، اسما عزت خرابېږي او خلک راباندې نیوکه کوي، نو هغه له مبارزې شاته کېږي.
یوه اړیکه به راواخلو له زابل یو اورېدونکی پر لیکل لرو، مهرباني وکړئ. بله، زمونږ غږ اورئ.
السلام علیکم، د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
مهرباني ستاسو غږ لرو، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ مطرح یې کړئ.
بله، د محترمې میرمنې څخه مې پوښتنه ده چې تاسو خو د وطن لپاره خدمت کوئ او راوتلې یاست، مبارزه مې شروع کړې ده، تعلیمات مې پیل کړي دي، یو حد هم ځای ته رسولي دي.